احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د 8 بجې شپې د 8 بجو د اوریدونکو هر کله کوم په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوی بي غړي ازادي رډو ته وویل چې په خبرو کې څنګه سفر مختاق شوی دی. مخکې تر دې چې د خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې لومړی تر لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول. ارمنستان د آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفي زرمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکو په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولتي پلاوي او بخښي د افغانستان دولتي پلاوي چې پکې چلور میرمن دي د سپتمبر له 12 را پرې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبري پیل کړې دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلنه نه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندي نورې نصحت ازادي رډو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنن.
زده کوونکي باید له کورنۍ او ماسکونو کار واخلي. په لاس ورکولو، غیژو او مچو له روغبړه ډډه وکړي او فردي حفظ الصحه ته پاملرنه وکړي.
د ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژي په لومړۍ نیټه پیل شوي وو. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړي ده. د شورا پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی سره ور سیاستواله او د شوزو د حقونو سولې دیموکراسي او منسلار اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی لا سدي راړو سره خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
د ناروی د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې شوتل شوی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې. د سپینغر بازان لوبډله د باسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپې ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمینا دری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیگ د سیالیو راتلونکو لوبه به د دوشنبې په ورځ د میمان اتلانو او سیمورخ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وای چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشانو د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیې او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه مانی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغي د خفیف علایم ولرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. شغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د او د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته یوازې یو میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښل شي. سپینې مانی ډاکټر شان کونلی پرون څرګند کړ چې څلور اویا کلن ټرمپ کمزور ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ شده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي شدي او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلی دي. او روسي خبر دا چې د بلاروس د هغو کسانو لیس پور کړی چې د هیواد ته پر ننوتلو بندیز پرې لګول شوی دی. دا اعلان وروسته له هغه کې چې اروپایي ټولنې په بلاروس کې د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د فعالانو په ځپلو تورن لسکونه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، خو بلاروس د دې کسانو نومونه نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته هیله مند دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله چړل شوې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې پیسې انسان ته خوشي ور په برخه کولای شي کنه.
ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دی هغوی خیال کرکټر او دی هغوی هغه عادت چې دی هغه دی پیسې دارو خلګو دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وای د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمن د خبرو لپاره درې اونې تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سرګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي رډو ته وویل چې خبرې ساوکدي خو په ډاټ سره پرمختي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پراتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دوړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلای سي.
میرمن کوفی وای افغانان حق لري چې د سولې لمرکچانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلي هدف سره سم روان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وای چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلی نعیم تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوی د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ رادیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلی تیم مذاکره کننده جمهوری
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی ټیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خواهد داشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریځ چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دی د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي، هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځنډنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته وه.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واوریدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی، او پر ځینو داسې موضوعاتو هم تر اوسه خبرې شوې دي چې باید وروسته شوی وای. له کابل د سیاسي چارو کتونکو د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. تاسو د سولې روانې خبرو ته په څه نظر ګوري؟ په تیره بیا چې د طالبانو ویاند هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به حل شي.
مننه شیبر صاحب. د سولې په اړه باید ووایم چې اولین هغه ستر اقدام چې وشو دا توافق و د افغانانو ترمنځ چې دوی به د افغانستان د بحران مسله د سولې او مذاکراتو له لارې حلوي. ولې یوه مسله اساسي مسله دا ده چې دلته زموږ دغه سوله او جنګ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی دیکھیے افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولې کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده، او یا هغه صلاحیتونه چې مثلا مذاکراتي پلاوی نه لري هغه باندې د خبرې یا مخکې نه مخکې تصمیمات دي چې دغه یو ستونزه ده.
ابراهیمی صاحب، له پایله چې کله د تیرې میاشتې په 12مه دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې داسې په یو ورځ به په طرز العمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي، خو دا د درې اونۍ تیر شوې دي له طرز العمل لاندې دی راوتلي، نو علت یې څه دی؟ طرز العمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري، بهرانيان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کړه. ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لاوی نه لیکل دي څرګندونه چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. نو دلته هغه متعارضی دي، دغاوی هم د سولې په اړوند باندې موجود دي چې ډیر طرفونه دي چې خپل ګټې خپل قدرت په چغواړي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې داسې شرطونه مخکې شي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه د یو بل ضعیفه کړي، چې تر څو په اصل محوري موضوع چې کله بحث کېږي چې دوی مخکې له مخکې طرز العمل کې خپلې پالیسۍ ځای په ځای کړي. یعنی دا د مذاکراتو یو اصل ده چې دواړه طرفه به کوشش کوي چې په خپل محور موضوع وترخي. ولې ما په موضوع دواړه طرف ته باید افغانستاني او د افغانستان دغه اوسنی بحران چې ده د افغانستان معنوي او مادي ارزښتونه ټول منځه وړي دي. نو دا مهمه نه ده چې څوک قدرت ته رسیږي په افغانستان کې، مهمه دا ده چې د افغان وینه تویونه ودرول شي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډېر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یو یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي، بیا به بیت المال چور کیږي، بیا به افغانان دی مهاجرت ته، او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوغډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
ابراهیمی صاحب،
افغانستان یا یوزل
اړیمه کلیستا داخل نکی او تاریخ تکرار نکی. ابراهیمی سمتر، بله ابراهیمی سبو بخشه د دې خطر چې امده اندیشنی د افغانانو لری شي. ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي.
ګوري شیبر صاحب، څو اختلاف ډیر مهم دی. یو دا چې دغه د امارت او جمهوریت مسله ده، ماهیت د نظام باندې که جوړښت سره راشي نو موږ یو اسلامي ټولنه یي، موږ د اسلامي ارزښتونو مخالف نه یي. کنه په نوم کې فرق مهمه نه ده که جمهوریت هم راځي. په اوله ماده کې د اساسي قانون وایي چې افغانستان دولت چې د جمهوري اسلامي ده، یعنې په اسلامي باندې قید شوی ده، داسې جمهوري نه ده چې دی اسلام دے اصول خلافی داس دویمه ماده دی اساسی قانون دریمه. نو کدل ته دی ټینګار او شتینوم دی جمهوریت کی نظام یا امارت کی، نو دا هم یا استوزمن کار دا ولی په ماهیت کی نظام اسلامی دی. دویمه مسله دا ده چې اصل دی طالبان خدا وای چې موږ یو اسلامی نظام دلته غواړو، نو دا اسلامی نظام تنا په خبرو نه غوښتل کیږي. اسلامی نظام
البته ابراهیمی سه محترم، البته پدی ابراهیمی سه محترم، بخشی خبر مقطع کوم د دې خطر چې د خبرونو تفصیل ته دوی ورزی دواړه لوري تر هغه مخکې ډیر ټینګار پدی باندې کیدو د افغانستان د حکومت اهیت هم دا ټینګار کوو. عام افغانان هم چې اوربند وکي، که دوی په اوربند باندې په پایل کې سره موافقه ته ونه رسي په نور موضوعاتو به څنګه ورسي؟ په لاندو لطفا.
زه فکر کوم چې طالبان په داسې یو پړاو کې اوربان قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسېدی شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دوی ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په حساب توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي. نو په دغه اساس باندې دوی یوه خبره دا ده چې دوی ته تیار داسې یو چارچوب پین شي چې قدرت خپله لاسته راوړي په مذاکراتو کې. دویمه مسله د اوربند ده، که چېرته دوی اوربند وکړي د دوی هغه جنګیالي چې دي دو کې هم یو څه سره او سودا راځي، نو هغه انګیزه چې د جنګ لري هغه انګیزه یې له لاسه ورکوي. بل د فشار د علي پایس باندې په مذاکرات کې جنګ نه کار واخلي، ولې ما هدف دا ده قرباني غواړي.
مننه، وخت اجازه نه راکوي. بله
قربان ورشي نو سول تر رسیدل به یو څه ستونزمن.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې دغه چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینو یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو آزادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي وندې د ورکولو او دینیز د کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتن کړي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریزونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریزونو نه په شا کیږي، هغه د خپل مرکه چی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړي او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلام سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به شذو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر لستوزو سره مخامخ شي، او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهالویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي، چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي، که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو خبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کورنی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورته غاړه دي، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب به راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دای په کې نه دي خلک دښمنداره شوي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمې ناراضه دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار، څوک مجرم قانون ته تسلیم کړي او په دې مورد کې چې د اوسو په صف کې لامده مو کوي.
قومندان طوفان وکا کورونی چار وزارت د غپریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نو موړي ویل د سیمیزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یی پیژنې لورستي پریکړه سره مخالف دي. لبل خو په هغه سیمو کې چې سیمیز پولیس و ځینې وسیدونکو د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو وسیدونکو غلام شان وایي سیمیزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نځای لوبولای.
تاسو فنه ستونزې دوه چنده شوې دي، دوی تزيات وسلې وصل دولت له خوا ورکړل شوې دي. مونږ زیات اندېښنه لرو، محلي پولیس نه یوازې د امنیت پر اوستلو کې ناکام دي، بلکې د لری باندو سیمو کې پاغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، یالته غلاوې سړي تختونه او داسې نورې پیښې زیات شوې دي.
د بل خلایت یو سیدونکو محراب هم سیمیز پولیس د خلکو په زورونی تورنوي.
محلي پولیسونه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي په ټولنه کې غلاوې زیات سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کیږي چې خلک طالبانو سره زړه خکای او طالبانو لیکو ته ورزي.
د دوی په خبره ډیر ځله محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي طارق آریان وایي د محلي پولیسو پاړې دی وی منظمې چړنی وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو پاړه وویل ل لزرو زیات محلي پولیس به په سیمه ایز اردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلی و چې له څلور وزره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغۍ سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات لغوه کړي او د منتقدانو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ سرایت د حفظ صحه په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی: کلابند د ډیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2000 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړي. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسۍ لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لږ تر لږه په 19 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي: له افغانانو سره چل وشو، بندیان خوشی شول، نتیجه منفی وخته. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګرش کې لیکي: که افغانان پر رښتیا سولې ته ژمن وي، اسلامي امارت ته ومني. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي: د سولې پروسه کې باید ځنډ را نشي، هر څه په خپل وخت وشي ترڅو افغانان په دې پروسې باندې اعتبار او اعتماد ترلاسه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي: اول دې تر هر څه مخکې اور بند وشي. محمد قاسم ځواک لیکي له هلمند: په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. امیر خان ایوبی له لشکرګاه لیکي: د مختار د سیمې څخه په هلمند ولایت کې جنگونه بیخي زیات شوي دي، دا اور کم ولې نسته. عبدالرحمن لیکلی دی: ژر تر ژره باید اوربند وشي. طالبان خو پخوا دا ویل چې موږ به د سولې له خبرو سره سم اوربند اعلان کړو. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د شتمنی مسله چېړو چې ډیر پیسې خوشحالي راوستي شو کنه خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. خلیل زاد پرون د افغان شزو له پلاوي سره په دوحه کې وکتل. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شو. د ناروی د سولې شورا فوجا کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د واسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکیو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونې کړې دي. خادر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
خاغلی حکمتیار د کابل په جمعات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینا ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمنیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په واستولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا یې په برخه شوه. په دا لومړی ورځو کې ډېر زیات په شاه وطن بوله د ناګورنو قرباغ ډېر سیمې ونیول او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلويخ کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسی آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. کو اوس هم زمينه را ته مساعد شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگي کم او د آذربایجان له مسلمانانو دفاع کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي له خو له نورو جنگیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپک میاشت له ارمنیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. نو موږ وی له ارمنیانو سره په جګړه کې یو شمیر افغانان ووژل شو او یو شمیر ارمنیان د دوی له خوا اسیر شول.
یکی از بچه ها بنام بشیر
که بشیر پنوم چه ده نجراب و کل چه ارمنیان لطانکون و سر راقل او پوموکی فیرون فیل کل زموک راکیتچیانو حد سکاولا چه هدف بودی پا همدی وقت که ده هغو راکیتچیانو زموک کس بشیر پا نخه کرد خو موک شاعت تک و نکرد او پر اولان دیمو جگری تا دوام ور کرد
تان فامید که یا راکت دارن عقب نشینی کرد.
یونس بدی جگره که ده حزب اسلامی دیوی وڈی دلگی مشری پر غاره درلوده. هغه وی کل چه آذربایجان تطل $250 ورسره و خو لشپک میشته جګړې ورسته چې کل افغانستان تراغی $100 درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیک اغیز وچی ارمنستان اوربند ته غړی کې خدا. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 570 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 5000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګ دی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د ایستلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره دی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میزان په مپه نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلیز امنیتي تړون له سازمانه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ د څرګندولو په خاطر دی افغانستان له دې تړونه وایستل شي. ونې وړاندې یو ځل بیا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د اروپایي ټولنې په شمول ځینو نړیوالو سازمانونو سمدستي د دې جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په خپرونه کې په دې اړه اوریدل شي چې پیسې خوشی د چا په برخه کوي کنه یوازې پیسې بسنه نه کوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کم دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثره اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې وان سخت کړای دی.
به پیسګي ډیر مشکلات سره مخامخ کړی ما سل مشکله سره په کور کې خپل می مریض زم شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می باندې ده. به پیسګي ډیر سخت ده، ډیر مشکله ده. کورونه کې د سی به اتفاقی راغلی دره منست سوې ول پدې چې زه خپل د مشکلات ته چې کوم ولې نه می لور ته دوا خسته سم رسیدګي کوي سم نه خشای ورته راوړای سم چې وی خوري نه خشای ورته وروړای سم چې وای خوندي اته د کار ګولې می چې دا نیمه نیمه خورم پورا نه سم خورای ولی قیمت ده ټول د پیسې کې چې مزیج ګر خونه کړم او نن سبا وخت د قصیدې پیسې ولر هیڅ قدر درکین یار ارس څوک دې چې پاس کې نه وي چې وینه لري نو ذاتی نو خور غریب او کنج کې ناس
نو ما ور زیاته وی ک چې ری ډیر داري او شتمنی لرلای نو د ژوند ډیر چاره به اسانه شي وي او ژوند به له خوخیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکو مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وای پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي خو دا خبر را دی چې ډیر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي
او نه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي د ماسې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډیره سوې ده خو همغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړیږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په د موټر کې نه ځم، زه په د موټر کې ځم، نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوی ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانی خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې درلوده هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته را سره. مثال چې کله زه ښار بازار ته ځم وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زلت لای نسم وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه زه په هغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې د ما استی و درې دوم رضایت هم نه ولا خو زه پغه کې خوشاله او آرام ژوند می دلده او په آرام زړه باندې زوی دکیدم اوس هغه آرامي بخې د ما په ژوند کې نسته
هغه زیاتوي چې له حد زیات شتمنی وخت نا وخت د ژوند خوشحالي اخیستلای شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 50 کلن ولی خان چې ډېر شتمنی نه لري او ژوند یې نورمال روان دی وای ل خپل ژوند ډېر راضي دی
چې دونه پیسې نه لرم لکه دا نور بعضی خلک چې لري یا بزنس سنټرونه لري یا غټ تجارتونه لري نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپله روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي قرضداره نه یم هغه د ژوند لومړۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي هغه پرې پوره کېږي نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري هغوی خو تاسو پوهیږي چې څومره ناارامه دي هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره سترګو ګواښونو سره مخامخ دي د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسو
مدنی فعاله شازیه بیساوایی چه انسان باید خوشحالی پا مادیاتو که نه بلکه پا معنویاتو که ولتوی. زکه چوک چه خپلا طول خوشحالی پا پیسو اوشتمنه پوری تاری که ور سرنوی نجوان باور تا دیر سخت شی.
در ژوند معنویات تک دیر سرای اهمیت ورکی خبوی. خوطر دیر احدا پوری مادیات که در ژوند هر ستونزه و هر مشکل تکافو کړي رفع کړي بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولای یا هغه خوشحالی سړی ته نشي برخه کولای کوم خوشحالی چې په معنویاتو کې نغښتي اوسي کې د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډیره پاملرنه کوي خپله خوشحالي خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نور سره لاسنیوای وکړي نور ته بخښنه وکړي نور ته تر ډیره حد مثلا هغه کړنې غو ته تر سره کړي چې دی غو د ژوند د سهولتونو د یغو د ژوند د آرامتیا باعث وګرځي هغه کسان چې مادیات ته ډیره توجه کوي او تل هم دې لټه کې اوسي چې د کوم لار پیسې راغونډې کړم راټولې کړم چې دا خپل د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپل روحي فشار لاندې اوسيږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي او ژوند کې دای هم له هغه ښېګڼو او له هغه آرامتیا او چې یو انسان باید برخمن اوسيږي نه برخمن
د نوموړې په خبره کشتمنی زیاته وي که کمه خو اړینه ده چې خپل خوښي په معنویاتو پورې وتړو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
درمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
مشکان صفحه ما د مکرین څلورم سدین کې خوشبختی په دې معنی کې اوسنی شرایط کې وړي کچیره پیسې نه وي هغه هدفونه چې موږ لرو نشي رسېدل مثلا هر شی په پیسې کې مثلا ځینې خلک وایي چې نو هر کار په پیسو نه کیږي ولې زه دې مخالف یم ولکه موږ درس وایو موږ ابتدا نه که شروع کړ پانتون د مکتب د بیا اوس کچ مثلا ورځ پر ورځ تقاضا زیاتی یوس ماستری بس اوس مطرح ده زیات نه خپل غواړو که ژوند خو دا ټول موضوع په د پیسې چرخېږي
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی
نو من نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو خوشحالي په پیسو په جایداد او په دارایي کې نه ده خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي نه پیسو شتمنۍ او جایداد او دارایي پورې
گرانو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای لیکن سرچپه ده نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري په ژوند کې ډېر مصروفه وي کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي نو په هغه اندازه باندې خوشاله نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساينس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اورېدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن د سیوی د په ثبوت رسولې د خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشاله خوشاله معرفي کې او بل اخر خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی وای ګړه ګړه وای خلبه دي خوګاوي. نو دلته کې چرته یو انسان ځان خوشاله کی یو څوک یو ډیر خوغه خبره دی ورزي ورته کی دی دا احساس وکي سيار نو ډیر بهترین ورځ ده. سار له خو برا پات سي وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي په هر څه کې بدای نیمه خوالټوي بد خواب لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه دا ولي ځکه موږ عادت سوي هم داسې موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدی سره دی نظر سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقي نه و، که موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټول بدبختۍ لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سپه دنیا کې. په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لار کوي. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادت چې دی هغه د پیسې دارو خلګو دي. نو دلته مهمه دا ده چې څنګه ژوند کوي، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې څه چورت وای، په کوم ډول باندې ژوند کوي. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودل معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کوم پیسو باندې هغه وخت موږ خوشاله اوسېدلای سوای سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانی کو، او کوم قانی نه وو او همیشه دا تشویش را سره وي چې ولا ما سره کمی پیسې دي نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای، او کله موږ خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاس ته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حال کې شکر گزار وي او بل اخره قانی اوسېږي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دی لپاره سي ذهن سالم وي، هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولای.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونی مو څه د کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.